درنو اوریدونکو السلام علیکم څلور بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اوري طالبان وای په کابل کې د پاسپورت پر دفتر د انتحاري حمله مخنیولې. کابل شاریان د برښنا له پرچاوي شکایت کوي.
سی برقونه له سهار نه سيزي یو ساعت یا دو ساعت سي مسکين رزي بیا هم ني زياتي وخت آتش په برقونه نه وي.
په کندوز کې د دالنه خودو د پروسس فابریکه جوړه شوه.
دغه الحمدلله کار جوړ دا غریبيشته ایران ته چي کوچي دغه فابریکه جوړ شي موږ به ایران کې چي کو.
په کونړ کې خلک شکایت کوي چې د شیدو د راټولولو له مرکزونو څخه کار نه اخیستل کیږي.
دا پروګرام هم د لپاره جوړ کړو چې خلک له دې کار سمبالتو هم ګټه موکي هم زمون کارم ته وچيږي.
په اورزګان کې ځینو خلکو په جماعت کې په جمل مونز پریشه.
د هر مسجد امام په خپل مسجد کې منز په صحیح طریقه توشي.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانیزي چمتو کړی دی.
د مهمو خبرونو سره ټکی طالبان وای په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخته د یو انتحاري برید مخنیولې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام وستایو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیز وغوښتل چې روسیې ته سمدستي د امنیت تضمین ورکړي. بشپړ خبرونه. طالبان وای په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخته دی او انتحاري برید مخه نیولې ده. دا خبره د پاسپورت عمومي رئیس عالم ګل حقانی ازادي رادیو ته وکړه.
انتحاري وختلې چې د پاسپورت ریاست ته د نن نوزي او مراجعینو ته نقصان ورسوي، نو د محافظینو د طرفه په نخښه شو د په مرګ سره د ټول حمله پای ته ورسېده. نور تلفات نه لري الحمدلله. د چا لاس او ګوتم نه دی وینې شوی، صرف انتحاري په ځای کې پروت دی، هغه د منځ تللی دی او نور مسله هیڅ نشو نقصان نه لري.
یو شمېر رسنیو بیا د عیني شاهدانو په حواله پاسپورت ریاست مخته د یوې چاودنې او وروسته د ډزو خبر ورکړی. په کابل کې د پاسپورت د ویش پروسه څو ورځې مخکې بیا پیل شو او هره پنجشنبه د طالبانو د ځواکونو لپاره ځانګړې وه چې ځانونو ته پاسپورتونه جوړ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام ستایلی دی. د امریکا د خزانې وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتېدو لپاره تازه یو شمېر جوازونه او کړنلارې اعلان کړي. په دې اړه د امریکا د حکومت لخوا جوړه شوې مسوده هم بېګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې تصویب شوه. دیبرا لاینز زیاته کړې چې اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او بشرپاله متحدین یې له هغو سره چې اړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسره کولو جوګه وګرځي. لاینز امریکا ته د وروستي اقدام شاباسه ورکړه. د امریکا د خزانې وزارت د وروستي اقدام په اړه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تھامس ویست ټویټ کړه. هغه ویلي خزانې وزارت په افغانستان کې د بشري کړکیچ د هواري لپاره درې نوي عمومي جوازونه ورکړي. د خبره دغه جوازونه به اوسنیو صلاحیتونو کې پراختیا راولي چې نړیوال او جواب ورکونکي سازمانونه وتوانیږي د ژوند ژغورنې، د مرستو او نور ملاتړ پراخي بڼې لکه روزنې او غیر سوداګریزې پراختیا اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمر ټیم نن په آسیا جام کې خپل اوله لوبه په پاکستان بایلوده. افغان لوبډلې ټول لوبغاړي په 23 اوورونو کې له لاسه ورکړل او پاکستان ته 53 منډې هدف وټاکه. پاکستان په جواب کې په 19 اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو هدف پوره کړ. د افغانستان لوبډلې ته له ننګیالي خان پرته چې 15 منډې وکړې نور اکثر په 0 یا په 10 یا لاغونه په کم نمرو وسوځېدل. دا په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې لومړنۍ لوبه وه چې په دوبۍ کې ترسره شوه. تمه ده افغان ټیم د آسیا کپ د 19 کلنو کم عمره جام کې تر دې لوبې وروسته له متحده عربي اماراتو او بیا له هندوستان سره مخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیز وغوښتل چې روسیې ته سمدستي د امنیت تضمین ورکړي. هغه د سکای نیوز خبریال ته د یوې پوښتنې په ځواب کې لویدیز مخاطب کړ او ویې ویل تاسو لویدیزوال باید موږ ته امنیتي تضمین راکړئ له هیڅ ځنډ پرته همدا اوس. پوتین دا خبر نن په خپل کلنی کانفرنس کې داسې وخت وکړ چې د اوکراین له پولو سره نږدې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو لوی کړکیچ رامنځته کړی. ولسمشر ولادیمیر پوتین د غوښتنو هغه لیست ته هم اشاره وکړه چې روسي چارواکو دا میاشت د اروپا د امنیتي پالیسیو او حکومتولۍ په ارتباط مطرح کړي. روسیې د اوکراین له پولو سره په لسګونو زره سرتیري ځای پر ځای کړي او دا هیواد د داسې امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوي چې پر اساس یې ناټو له پراختیا منع کیږي او پر دې تړون د پخواني شوروي د نفوذ په ساحه کې پر فعالیتونو سخت محدودیتونه لګول کیږي. او د پاکستان تر واکلاندې کشمیر چارواکو پرون د یوې خبرتیا په خپرولو سره د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین پر ورتګ بندیز لګولی. په خبرتیا کې ویل شوي چې پښتین ته په کشمیر کې لاریونونو ته د وینا اجازه نه ده ورکړل شوې. په رسمي خبرتیا کې زیاته شوې چې دا بندیز د دسمبر په 2 پیل او 3 میاشتې دوام کوي. د کورنۍ چارو وزارت ادعا کړې چې دا بندیز د عامه نظم ساتلو له قانون سره سم لګولی دی. منظور پښتین د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکي غورځنګ پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ مشري په غاړه لري. تر دې وړاندې د بلوچستان صوبې چارواکو هم د پښتین پر ورتګ بندیز اعلان کړی وو او هلته له د پښتني ګرویګنې کېدلې. منظور پښتین د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر حکومت د اقدام په غبرګون کې لا څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي دي چې عامه نظم نه زیانمنوي او د جلسو او ویناګانو هدف یې د حقونو لپاره مبارزه او د پښتنو په سیمو کې له روانو حالاتو څخه د ولسونو خبرول دي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. دا خبرونه او د آزادی رادیو نور مطالب د آزادی رادیو په ویبپاڼه کې لوستل شي. آزادی رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼه پته ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په کابل کې نن د پاسپورت دفتر ته چیرمه چاودنه شوه. طالبان وایي چې یو انتحاري غوښتل چې پر دغه دفتر برید وکړي، خو هدف ته تر رسیدو مخکې لپ شو غورځولې ده. دا برید په داسې ورځ شوی چې د پاسپورت دفتر یوازې طالبانو ته خدمات وړاندې کوي. د ازادي رادیو خبريال همدا شپه د ټلیفون لاري را سره دی. نور جزئیات له د څخه واورو، مهرباني کوي.
بل نن په ګرمي ورسته د پاسپورت ریاست مخته د یو انتحاري حمله کوونکو مخه نیول شوې ده. د پاسپورت ریاست مسولین وایي چې دغه انتحاري حمله کوونکو غوښتل چې د پاسپورت ریاست دننه حمله وکړي، خو د دوی وسلوال چلته وو، امنیتی ځواکونه چلته وو، دا غوی لوري مخه نیول شوې ده. د پاسپورت ریاست ته لمنوتلو نه وړاندې لمنځه وړل شوې ده. د پاسپورت ریاست عمومي رئیس مولوی علمګل حقانی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاسپورت ریاست مخته چې کوم امنیتی سرتیری دي، دوی لوړاندې نه تقریبا څکو په خپل دنده کې او لک تر لګه دغه حمله مخه نیول شوې ده. دا په سیال کې چې د پاسپورت ریاست په روسیو کې څو میاشتې لک تر لګه تړلې او ویل کېدل داسې چې د امنیتی ستونزو له کبله تړل شوې ده. دغه سیوی حمله وړاندې نه شوی، وکه هم د پاسپورت ریاست مسولین دا خبر نه تایید او دوی وایي چې د تخنیکی ستونزو له امله دغه پاسپورت ریاست تړل شوی، خو ویل کېدل دغه سی د پورسیو کې دا پاسپورت ریاست خلاص شو. او نن بیا تر ټولو مهمه دا ده چې نن د پنځشنبه ورځ عموما د پاسپورت پر ریاست کې د طالبانو د کورنۍ غړو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. نو دلته چې په طالبانو د کورنۍ غړي نن راټول شي تر څو پاسپورت واخلي. دوی وایي چې په دې پیښه کې بل هیڅ چاته زیان نه دی رسیدلی، یوازې انتحاري حمله کوونکي پکې لمنځه وړل شوی دی. د پیښې مسولیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستی. خلدین اولاند د کابل په شاوخوا سیمو کې په بیلابیلو ولایتونو کې کومې حملې چې شوې دي، مسولیت یې داعش وسلوالو په غاړه باندې اخیستی.
ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبريال و چې د کابل د پاسپورت دفتر مخته د چاودنې په باب معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سره له دې چې د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي کابل ښار ته عادلانه برېښنا رسوي، خو کابل ښاریان د برېښنا له کمښت او نامنظمو پرچاویو شکایت کوي. دوی د برېښنا بې نظمه ویشت هغه ستونزه بولي چې تر اوسه د دوی په باور حل شوی نه ده. په دې موضوع هم راپور لرو.
په کابل ښار کې د برېښنا کموالی او دوامدار پرچوي هغه ستونزه ده چې ډیری خلک یې له امله شکایت لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکې پروانې سعید په دې اړه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
د برقو په اړه باید تاسو ته ووایم چې موږ ټول په دې ستونزو کې اخته یاستو. کابل کې چې برقونه له سهار نه سیزي یو ساعت یا دوه ساعته چې ماسپښین راځي بیا هم نه وي، زیاتي وخت اته شپه برقونه نه وي. نو د برقونو مسؤلین باید په دې مورد کې جدي پام وکړي چې دا مشکلات حداقل سي که په ورځ کې څلور ساعته مراسي بیا هم ډېر دي، مګر په دې وختو کې زیات که اوسي یو ساعت یا دوه ساعته برقونه وي، نور حتی زیاتي وخت شپه هم برقونه نه وي.
د زمي موسم له پایل سره د تیرو کلونو په شان سږ کال هم خلک د برېښنا د برچویو له امله اندېښمن دي. بلخوا د برېښنا شرکت چارواکو مخکې ویلي و چې د زمي موسم پر اتاق سره اړ دي چې د منظمو پرچویو لیست برابر کړي. هغوی ژمنه کړې وه چې په ټول کابل کې د برېښنا د منظم ویش لپاره هم یو لیست برابر کړی چې ډېر زر به خپور سي. خو د کابل ښار د اتمې حوزې سیمې اوسیدونکي عبدالله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې تر صدا لیست نه دی خپور سوی، همدارنګه خلک د برېښنا د کموالي له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
اوس وخت کې په دومره اندازه برق نشته لکه تیرو کلونو کې چې مونږ درلودی. دا یو ستونزه ده چې مونږ کابل ښاریان دې سره مخامخ یو، او یعنی د برق ستونزه لا تر اوسه پورې ډېر د سوی والې نارمال حالت ته یعنی ښه کېدو خواته نه ده تللې. د ژمي په موسم کې دلته د کوم وخت استفادې نه وي، په هغه وخت کې بر زیاتره وخت نه وي.
احمد د کابل ښار یو بل اوسیدونکی هم وایي چې د برېښنا کموالي خلک له زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخ کړي دي.
د برق نشتون په کابل کې ډېر خلکو ته مشکلات ایجاد کړي دي. ډېرې کارخانې دي په برق باندې تنظیمېږي چې هغه د تیلو څخه نشي کولای هغه خپل عاید پوره کړي. بل نه یوازې کارخانې، هم د عام وګړو لپاره د خلکو لپاره چې هغوی په کور کې دي له برق څخه استفاده کوي، د ګاز او دیزل شان څخه استفاده نه کوي. نو په همدې خاطر باندې که چېرته دغه مسلې ته جدي توجه وشي، دغه مسله حل شي، د خلکو لپاره به ډېره ښه وي.
له دې سره د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې د برېښنا د زیات مصرف له امله آن چې کله یې نوبت هم وي برېښنا پرې کیږي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل چې یو ډله یې ګمارلې هغو سیمو ته چې زیاته برېښنا مصرفیږي او لوړ لګښت پرې راځي، ستونزه یې ورحل او د برېښنا پرچوي هم منظمې کړي.
نو زموږ د ټولو هیوادوالو څخه په ځانګړې توګه هغه هیوادوال چې په کورونو کې د برېښنا د ګرمښت په مخه کاروي، د هغوی څخه هیله او توقع هم دا ده چې تاسو لطفا برېښنا یوازې د رڼا او ضرورت پر اساس وکاروئ، ترڅو موږ وکولای سو هغه سیمې چې برېښنا ته اړتیا لري او موږ نسو کولای چې برېښنا ورورسو هغوی ته برېښنا ورکو، او دغه سیند اوبو د اخیستلو مسله حل کو، نه دا چې وتاکونه او دفاتر او دا څیزونه په ګرم کو.
د برېښنا شرکت د چارواکو په خبره کابل ښار اوس مهال 100 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري، خو د دوی تولید 380 میګاواټه دی چې له همدې امله زیاتې پرچوي رامنځته کیږي. په کابل کې د برېښنا د بې نظمۍ او پرچویو په اړه داسې مهال اندېښنې او شکایتونه زیات شوي چې د راپورونو له مخې د افغانستان برېښنا شرکت درې اونۍ مخکې هغو شرکتونو او کسانو ته چې د دغه شرکت پوروړي دي یوه میاشت وخت ورکړی چې د برېښنا پیسې دې تحویل کړي، کنه په خبره یې برېښنا به پرې قطع او شتمنۍ به یې ترې ضبط شي.
طالبان په اورزګان کې پر خلکو لسره لمونځونه تکراروي. خلک وایي د دې کار له کبله یو شمېر کسان په جماعت د لمانځه لپاره جماعتونو ته نځي. نور حال په دې راپور کې.
الله اکبر. د مازیګر د لمانځه د اذان د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې په مرکزي جامع جماعت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی علیه منکر د ادارې د وغړي او د یاجی جامع د امام دی. په دې جامع کې د پخوا په پرتلا د لمنځکوونکو شمیر څه اندازه کم تر سترګو کیږي، ځکه په دغه ولایت کې طالبانو د ټولو مسجدونو امامانو ته امر کړی دی چې جامع ته پورتلونکو خلکو تر لمانځه وروسته لمنځونه له سره تکرار کړي او غلطي ورته په ګوته کړي. په اروزګان ولایت کې د امرالبالمعروف و نهی علیه منکر ریاست یو دیني عالم مولوی یعقوب شرافت ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جوماتونو ټولو دیني علماو ته دنده سپارلې ده څو پر خپلو مقتدیانو لمنځونه له سره تکرار کړي او هغه کسان چې د لمنځونو طریقه یې غلطه وي اصلاح یې کړي. دی وایي د اروزګان د امرالبالمعروف او نهی علیه منکر ادارې د ټولو کارونو څخه مخکې دغه کار مهم وګڼه چې پر خلکو له سره لمنځونه زده کړي.
دغه بعضی کمزوریانی دا بعضی هغه د لفظي غلطیانی په لمانځه کې داستا چې د هر مسجد امام په خپل مسجد کې اول دا کار وکړي چې د مسجد لمنځ په صحیح طریقه په یوه یوه لفظ په دوه دوه الفاظو باندې دا ورته وشي. دغه طریقه پای ته ورسېده. نه دا په ټولو ولسوالیو کې د دې مرکز په شمول د ټولو ولسوالیو مراکز او ساره علاقې کلي وکړي په دې ټولو کې دا پروسه شروع ده، دا روانه ده.
هغه وایي د مسجدونو له مقتدیانو څخه به د امرالبالمعروف او نهی علیه منکر اداره وخت پر وخت پوښتنه کوي چې څومره لمنځونه یې زده کړي دي. هغه زیاتوي چې د لمانځه تر زده کړې وروسته به د امرالبالمعروف او نهی علیه منکر اداره پلان لري تر څو خلک اړ کړي چې لمنځونه په جماعت وکړي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي بیا له طالبانو څخه غواړي چې په خلکو دي په عام محضر کې لمنځونه نه تکراروي، ځکه چې په خبره یې په دې کار سره به د ډېرو عمر لرونکي کسان چې د لمانځه طریقه یې په سمه توګه نه وي زده د شرم احساس وکړي او وروسته به یې په ټولنه کې سترګې کښتوي. د دغه ولایت یو اوسېدونکی نجیب الله وایي چې دغه چارې اوس په جوماتونو کې د خلکو شمېر هم کم کړی دی.
امرالبالمعروف نهی علیه منکر چې کوم پلان په مخه اخیستی دی یا مثلا کوم خلکو ته چې لمنځونه په تکرار یې، د دې څخه مو غوښتنه دا ده چې د هر کس باندې چې لمنځونه تکراروي دا باید په یو جلا ځای کې په کس باندې تکرار شي، ځکه په دې کې داسې کسان شته چې سپین ږیري شته، مشران شته او که چېرې کشرانو ته ناست وي طبعا دوی دا نور څخه شرمېږي یا نه یې زده، نو بیا د دې لپاره د شرم احساس لرېږي او دوی به خجله کېږي. که چېرې دې لپاره ځانګړي ځای جوړ شي هر کس چې ورته هغه تنه لمنځ چېرې دا به ډېر ښه یې.
دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان کې له دې وړاندې طالبانو پر ږیره او سټایل او ویښتانو جوړېدو باندې هم بندیز لګولی وو.
په اروزګان کې مو واوریدل چې یو شمېر خلک له دې درکه شکایت کوي چې طالبان په جماعتونو کې په خلکو لمونځونه له سره تېروي او ورته اصلاح کوي. د غزنی یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولایت کې ډیری محصلان له خصوصي پانتونونو څخه تشپنوم یعنی له بشپړو زده کړو پرته فارغېږي. دوی وایي په غزنی کې ډیری پوهنتونونه د پیسو لپاره خلکو ته تحصیلي اسناد ورکوي. په دې اړه به هم په راتلونکو خپرونو کې راپور درکړو، خو اوس د غزنی په اړه یو بل راپور لرو. په دې راپور کې ویل شوي دي چې د غزنی ځینې اوسېدونکي د کورونا پر ضد واکسین نه کوي. دوی وایي چې د هغو تبلیغاتو تر اثر لاندې راغلی دي چې وایي کورونا د کورونا په واکسین کې دا ډول مواد استعمال شوي دي چې د دوی بدن ته ضرر رسوي. دا راپور سره اورو.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیچکاري لګولو ډار جانبي عوارض په کووید 19 بې باوري بهرنۍ دسیسه او داسې نورې کلیوالي او پیتاوي ګنګوسې دا هغه ګنګوسې دي چې له امله یې د غزني ډیری اوسېدونکي د کورونا واکسین د لګولو مخه اړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بې سواده او په بازار کې د دوو لاسو په مزدوروي بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې سا اخلي. حبیب الله د غزني ښار اوسېدونکی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین به له څه شي جوړ سوی وي.
ډېر خلک په خارجیانو باندې بې اعتماده دي، معلومه نه ده دا چې څه جوړ کړي. بعضې خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفوي، بعضې خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي، او بعضې خلک بیا وایي چې وراستې دا څه شی ده، نور تکلیفونه ځینې زیاتېږي. بعضې خلک یې کوي او بعضې یې نه کوي، او ډېر خلک د کورونا ته توجه هم په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډېر عقیده په دې باندې نه لري.
قدرت الله د ښار په ګڼه ګوڼه کې کراچۍ چلوي. دی د 5 اولادونو پلار او شاوخوا 10 کلن دی. قدرت الله د ځینو هغه کسانو له خولې وایي چې دغه واکسین یې لګولي او له ستونزو سره یې مخ کړی دی، خو وایي نه ستونزه ورمعلومه ده او نه هم هغه کسان چې چا ورته ویلي دي.
په دې خاطر د خلک وایي چې کورونا واکسین ځینې زیانونه پېښوي، چا چې لګولی ده وایي چې لګولی ده له مشکلاتو سره مخ شوي. دا له کومالي غو خبرو خلکو خبري واره دي چې موږ ځکه ونه کوو نو د ویس خطر پېښېد. نو خود خلکو نظر لنیګه کی واکسین به ونه کړو.
د ایداغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوې او څلورمه اومیکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو ګواښونکي او وژونکي بولي، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجرۍ چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي خو خلکو ته یې د لګولو سپارښتنه کوي. نوموړی وایي زما په نظر ګټه به یې زیاته وي.
وله دا د خلکو خپله کې دا د وای دا ګټه نه لري، تاوان لري، پوه شو؟ زما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دسې ولې نه لري، هغه به نو دوی ته معلوم وي. خلک وایي دا بدن کمزوری کوي، دا د کافرانو شی دی، دا دلته مسلمانان ضعیفه کوي، دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هېڅ مشکل نه لري.
نیاز محمد له مقور ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته راغلی. نوموړی وایي خلک دې هڅه وکړي چې دغه واکسین ولګوي. دی وایي د نورو ناروغیو درمل خو له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، نو ولې افغانان ورڅخه کار اخلي؟ د نیاز محمد په خبره په خپله هم لګوي او نورو ته هم سپارښتنه کوي.
تاوان خو نه لري، باید څوک کوشش وکړي، باید ولګوي، مګر ما وخت نه ده پیدا کړی، را باندې پیښ شوي نه دي، نه زه ورغلی، فایده ول نه لري، باید خلک یې ولګوي.
روغتیایی ماهرین هم دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیانې ګټې زیاتې دي. د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر نظر ولیزاده:
زموږ په جامعه کې د سواد کچه ټیټه ده، همدا وجه ده چې نه تنها د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکې لري. عوارض جانبي به لري، ټول دوایو په مجموع کې ولې دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړي دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایرس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بلل ده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایرس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسېدونکي کورونا وایرس بابېزه د غربي نړۍ دسیسه او رشخند ګڼي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي وکړئ.
په کندز ولایت کې یو ملي سوداګر د دال نخودو د پروسس د فابریکې په جوړولو سره په لسګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. دا فابریکه څه باندې 250 لکه امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې او خپل تولیدات پر کندز، سربیره، بغلان، مزار شریف، کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار ته صادروي. نور حل په دې راپور کې:
په کندز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د یوې فابریکې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته پکې د کار بوختیا برابره شوې ده. د دې فابریکې مسؤل مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی 8 ډوله دال پروسس کوي او په 24 ساعتونو کې 14 ټنه دال تولیدوي.
دا فابریکه چې موږ جوړه کړې ده، د دالو او د نخودو او د مټرو د میو او د نسکو فابریکه ده چې د دې نه موږ تقریبا 8 قسمه دال جوړو او دا دال تقریبا زمونږ جنوبي ولایتو ته ټول انتقالیږي او هلته په مصرف رسی.
د نوموړي په وینا دوی خپل تولیدات پر کندز، سربیره، مزار شریف، بغلان، کابل، خوست، پکتیا، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادروي. په دې فابریکې کې شاوخوا 1.5 تنو ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. 25 کلن محمد ظفر چې له 2 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي، هغه وایي د میاشتې 9000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده، غریبي شته، ایران ته چی کوو چې دغه فابریکې جوړې شي، موږ به ایران کې چی کوو. حکومت دې موږ سره کومک وکړي، برق دې نه ځي، اوس بسټار ته برق فعاله دي، موږ کار مخکې ځي چې برق نه نو کار نشته.
لطیف الله چې 15 کال عمر لري، د ماشین مخې ته ولاړ دی او د پروسس شوو دال نخودو د بوروی خولې ګنډي. وایي پخوا له بیکاري ځورېده، خو اوس خوښ ده چې په دې فابریکې کې کار کوي.
دغه ته موږ 25 نفره کارګر موږ دغه ته راغلي اسو، نخواره لګیا اسو، دغه نفقه خواره موږ لرو. موږ غواړو د دولت نه چې دغه موږ تاسې دغه یو فابریکې جوړې شي، دغه ټول یو خپل موږ اساسي پیشرفت چې موږ تاسې ټول په کار شو، کار موږ ته کاریابي پیدا شي.
د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس غلام علي ادیزاده وای دوی په دې ولایت کې له پانګوالو سره د ځمکې ورکولو او د برښنا د بیې په کمولو کې مرسته کړې او نورې اسانتیاوې هم ورته برابروي.
د قسمت مصرف برق ځینو تخفیف دادیم کې از 12.5 افغانۍ مصرف
برق د برښنا د بیې د کموالي په برخه کې له دوی سره مرسته کړې ده. خو د یو کیلو واټ برښنا په بدل کې 12 افغانۍ ورکولې، خو اوس و افغانۍ ته راټیټه شوې ده. موږ پانګوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابرو. په دې فابریکې کې زیات شمیر خلک د کار او روزګار خوندان شوي دي.
یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید د کورنیو تولیداتو د ودې په خاطر له پانګوالو ملاتړ وکړي او دغه راز د امنیت تامینولو، د مالیې کمولو او د برېښنا په برخه کې پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو پانګوال خپلې شتمنۍ له هېواده بهر انتقال نه کړي او تر څنګ به یې خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندز ولایت کې د دالنخودو د پروسس د فابریکې د جوړېدو له کبله لسګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. خو په کونړ کې د شیدو د راټولولو یو صنعتي مرکز، بلکې درې صنعتي مرکزونه جوړ شوي دي، خو ورڅخه کار نه اخیستل کیږي. په هغو سیمو کې چې دا مرکزونه پکې جوړ شوي، اوسیدونکي او مالداران شکایت کوي چې نه پوهیږي چې له دغو مرکزونو څه ډول کار واخیستلی شي، ځکه ورته د شیدو د ساتلو او پروسس برخه کې هیڅ روزنه نه ده ورکړل شوې. ویل کېږي پر دغو مرکزونو چې 2.5 کال وړاندې جوړ شوي، نږدې 11 میلیونه افغانۍ لګول شوي دي. په دې اړه هم راپور لرو.
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو دی. وای د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. 2.5 کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري، خو دوی ته د روزنیزو ورکشاپونو د نه ترسره کېدو او نور اسانتیاو نه برابرولو لامل یاد مرکز بې ګټې پروت دی.
د دې لپاره موږ کار وکړو، د ځم ورکو تاوانونه پکې وکړو او د علاقې تم خیر ورسیږي او موږ تم خیر ورسیږي. پروسس لپاره چې کوم شیان دی هغه ټول راوړي. نو تقریبا د لمنګ 200 کسان شورا لرو. بیکاره سره مې 2-3 غواګانې خو لري کنه، دا وطني غواګانې 3 کیلو دغه کاری کې نور زیات دي. دا پروګرام هم دې جوړ کړی چې خلک د دې کار سمبالت کړو، هم ګټه مو کی، هم زمون کار هم پوه چلی. باید موږ ته سمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو. د کدی اوس موږ سره وعده کړی چې تاسو له 2 میاشتې ټریلنګ 3 میاشتې ټریلنګ درکو.
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسدآباد او څوکۍ ولسوالۍ کې دې ته ورته دوه مرکزونه جوړ شوي چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او وروندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې و چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه مو ساتو کومک وکړو، سره نه دولت وکړو. دوی موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لر کوو، تاسو به ټریننګ کوو، د مالداران سره مرستې به کیږي، تاسو سره موږ نه خو هغه موږ سره هیڅ شی مو نشول. موږ لکه ټریننګونه راکړي، د ډاکټري هغه بعض سامان آلات پکې موږ خو فیټیګونه کنه، دا خو چې ټریننګ وانه خو پوه یې نشو، دغه نشو، دا خو نه دخ کیږي کنه.
هغه وایي داسې پریکړه شوې و چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالۍ مالداران شیدې راوړي چې د وخت 25000 لیټرو پورې شیدې اټکل شوي وي، او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالۍ او مرکز اسدآباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلېدو او د ډېری مؤسساتو د کارونو بندېدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره یې د بېلابېلو ادارو دروازې ټکولي، خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوختي، او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوي چې له یو پلبه ورسره د څارویو لرونکو اقتصاد وغوړېږي او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخه ونیول شي. خو په دې برخه کې د مرستندوی مؤسسو همکاریو ته اړتیا ده.
د مؤسسات لخوا په دې ستونزو د حل په اړه حکومت وشي، نو نوموړي مرکزونو فعالېدو ته به زمینه مساعده شي، نو زموږ مالداران خلکو ته پاکې شي او لبنیات عرضه شي او زمنګ پټولنه کې به شوي تغذیه فخر تنگدستی کچا راټیټ شي او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقویه شي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنیو مرستندویو مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. صفي الله ستانکزی لنډ خبرونه اوروي.
طالبان وایي په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخته د یو انتحاري برید مخه نیولې ده. د افغانستان د هندوانو او سکانو استازو نن په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر سره کتلي دي. هندوانو له طالب چارواکو غوښتي چې د دوی غصب شوي ځمکې او کورونه بیرته ورستنې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروسته اقدام ستایلی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم نن په آسیا جام کې خپل اوله لوبه په پاکستان بایلوده او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیځ وغوښتل چې روسیې ته سمدستي د امنیت تضمین ورکړي.
لنو لسو کم عمره افغان کرکټ لوبډلې د کرکټ په 50 اوریزه آسیایی جام کې نن په خپل لومړی لوبه کې د پاکستان په وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل په نننې لوبه کې 5 افغان لوبډلې وګټله او توپ وهنه یې پیل کړه. په دغه 50 اوریزه لوبه کې لنو لس کلونو کم عمره افغان کرکټ لوبډلې وکول شول چې په 23 اورونو کې د خپل ټولو لوبغاړو په لاس ورکولو سره پاکستان ته د 350 منډو هدف وټاکي. پاکستانی لوبډلې کولای شول چې د لوبي په ولسم اور کې د شپږو لوبغاړو په لاس ورکولو سره ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. خاغلی هوتک زیاته کړه چې په نننې لوبه کې نور احمد درې وکټې، بلال سمی درې وکټې او اظهار الحق نوید یو وکټ ترلاسه کړه. ټاکل شوی د افغانستان له 19 کلونو کم عمره کرکټ لوبډله په خپل راتلونکي لوبه کې د اماراتو په وړاندې لوبه ترسره کړي. په دې ورځنیو سیالیو کې اته ټیمونو برخه اخیستې ده. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عربي اماراتو، کویت او نیپال ټیمونه دي چې تر اوسه د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. دا لوبې به د دسمبر تر 1 دوام وکړي. په نیمروز ولایت کې د مویتای دوه ورځنۍ سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناواک نن ازادي رادیو ته ویل دغه سیالۍ به په لومړۍ ورځ د کورنیو لوبډلو په ګډون او سبا جمعه به د سیمې ځینې هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ ترسره شي. د ښاغلي ناواک په خبره د لوبي په لومړۍ ورځ به نن د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د مویتای 98 افغان ورزشکاران په خپلو کې لوبه وکړي. د لوبي په دویمه ورځ به سبا د افغانستان د مویتای ملي لوبډلې 1 لوبغاړي، د پاکستان 25 لوبغاړي او د ایران 1 د مویتای ورزشکاران په خپلو کې سیالي وکړي. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت وروسته دا د سیمې په کچه لومړۍ ورزشي سیالۍ ده چې افغانستان یې کوربتوب کوي. او د فوټبال په ډګر کې د تیر شپې په لوبه کې ریال مادرید بلبایو لوبډلې ته په کم توپیر سره ماتې ورکړه. د اسپانیا د لا لیگا سیالیو په دوام د دغو سیالیو 13مه لوبه تیر شپه مامس لوبغالي کې ترسره شوه. په دغه لوبه کې کریم بنزیما وکړی شول په پرله پسې توګه د لوبې په درېمه او څلورمه دقیقه کې بلبایو په وړاندې ګولونه وهي. سانسیت وکړی شول د بلبایو لپاره یوازینی ګول ترسره کړي او په دې سره ریال مادرید 2-1 په وړاندې بلبایو ته ماتې ورکړه. د تیر شپې په بریا سره ریال مادرید 46 نمرې ترلاسه او د لا لیگا سیالیو د لوبو په جدول کې دویم ځای خپل کړ.
مخکخي خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکشي شزي خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې مې رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته یې د پام وړ کارونه کړي وي، د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې خبریالان یې پر امنیتي او اقتصادي ستونزو سربیره څه ډول خپل کار ته دوام ورکوي، د خبرونی ملمنیمو خبریالانی خاطره صفی او مزلفه کاکړ دي. اوس هم زموږ د خبرونی لمړی ملمنی ته ورځو. مزلفه کاکړ لمر سره د ټلیفون لارې وصل سوی ده. سلامونه مزلفه جانی، ډیر مننه چې وخت مو وایستی. تاسو په لمړی سر کې هغه ستونزو ته اشاره وکړه چې اوس مهال خبریالانی په افغانستان کې ورسره مخامخ دي.
کوم چې ساکي زه خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله مې چې روغ جوړ اوسئ. لکه څنګه چې پیژنئ په افغانستان کې یعنی که هر طبقه ووسی هغه د ستونزو مشکلات سره مخامخ دي، بخصوص په دا اوس نوي نظام کې. دا چې نوي نظام شله سره ونیم درلودل د دې تر څنګ د بعض طبقو په وړاندې یعنی قیدا ډېر و، چې دا د دل څخه د رسانه زه وایم چې په افغانستان کې نه یوازې د وسخه کې د تیر نظام ته هم یې دوري کوم تیر حکومت هم یې دوري وکړم خبريالي چې د یو جرم په سترګه قتل کېدل. مثلا په افغانستان کې خبريالان خوندي نه و، د دې لپاره خوندیتوب بنسټونه و، لیکن هغه دې پارت کې ډیر کار نه کوي. موږ په هر کال کې لیدل چې تقریبا موږ ډیر د رسنیو د غړي امکانان د لاس ورکړل شیدان ولا یا هم اختطاف ولا یا هم د دې په وړاندې نور څه مشکلات را مینځ سول. د نیو نظام پر اساس سره د دې په وړاندې د شته ستونزو مشکلات دوی دي چې موږ وینو چې د رسنۍ غړي د دې تر څنګ چې دی په امریکایي یا په شهادت رسیږي یا په یو نوم په بل نوم دی د مینځ وړل کیږي. دی حتی خپل موږ ولید لکه مثلا د مشرانو د جرګې موږ د خبريال یا د رسنۍ غړي او خودکشي وکړل، ځان وژنې وکړل. همداسې موږ د رسنۍ د ګر نور غړي وینو چې هغه ډیر سخت کارونو ته مجبور سوي دي چې په بیابان کې تر سره کړي. د سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي، نه دا چې یوازې اقتصادي وضعیت دی، په وړاندې د امنیت نشتون دا چې مثلا د دروسه پر خوندې نه دي، دروسه پر خوندې ساتل سوي نه دي. که څه هم امارات ژمنه کړې و چې دا به ازادي بیان د دې سره بسو کار نه لري، لیکن هغه اسلامي چوکاټ چې دوی تایید کړو چې هغه چوکاټ کې به یو دی خپل کارو ته دوام ورکړي. خو په بختانه دی په دې ژمنو کې پاتې راغلي دي. دروسه پر د رسنۍ دګر ډېر ځوانان نسو کړه چې خپل دندې ته بيستول سره دې تر څنګ دندې ته نسلای نه پیواز په مرکز کې په ولایاتو کې موږ د رسنۍ دګر غړول چې ډېرې د مینځ یو ډول سره دا چې د مختلفو نمونو تیزې چې دا په خوا دښمنۍ درلودل یا هم نه دا د یو نوم ژوند د خو په اصل کې معنا دا ده چې خبرنګاری یا هم د سره په افغانستان کې یو جرم په سترګو ته کتل کیږي.
د رسنیو د څار ادارې نه ویلې دي چې په افغانستان کې ورسته له هغه چې طالبانو واک په لاس کې واخیست او یا فیصد رسنۍ بندې سوي دي په افغانستان کې، هغه ستونزو ته یو څه یادونه وکړئ چې تاسو په خپل ورځني ژوند کې ورسره مخامخ سوي یاست ورسته له هغه چې افغان حکومت سقوط کړی دی.
یو خبره خدای ده چې د رسنۍ د وړو کاغه د الکوان د مکاله کوسې کندې انجلین کوسې کسړیان کښې دوی د دې دواړو په وړاندې شته مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې دي. خو بخصوص هغه ډېرې ستونزې چې هغه د رسنۍ د غړو د انجونو په وړاندې دي چې لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړله، ډېری د هېواد بهر تللي دي، ډېری د لې خوندي دي، ډېری نسي کولی خپلو دندو ته بېرته ولاړ شي، حتی نسي کولی چې په باندې ډېر په ازادانه ډول ورسره وګرځېږي. دا هغه ستونزې دي چې دوی ورسره مخامخ دي. یعنی موږ هم کله چې په تېر حکومت کې خپل بلحاله وظیفه درلودله، د نظام پر اساس سره چې موږ بېرته وغوښتل چې خپل وظیفې ته ولاړ شو، لیکن موږ ته اجازه را نه کول شوله. تاسو پوهېږئ په ټولنې او دا دیموکراسي کې اساس ترین رول همدا رسانه لري. کله چې په یو ټولنه کې رسانه چپ اوسي، کله چې په یو ټولنه کې یو خبریال ونیسي کولای چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، هغه ټولنه ګونګي پاتې کیږي. یعنی زموږ ټولنه اوس په یو ډول ګونګي ده. مثلا موږ اطلاعات ته لاسرسی نه لرو، په لاسرسی لرو موږ باید چپ پاتې شو. هغه هر څوک خپل یو وسله لري، د یو خبریال وسله د هغه کلام دی چې د هغه څخه استفاده کوي، د هغه ژبه ده چې په هغه باندې ویناږي، لیکن موږ نسو کولای چې د دې څخه استفاده وکړو، موږ نسو کولای چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړو. دا ډېره هغه ستونزې دي چې موږ په وړاندې دي. بل خبره دا ده چې د رسنۍ د ډګر غړي چې دي، د دې سخت وضعیتو سره هم مخ دي. یو د وضعیت دا دي چې هغه په ولایت کې دي، مثلا د ولایت ادارې کوم ډېرې راغلي دي مرکز ته، ځکه چې په ولایت کې کوم هر څوک اوسې په سلسله مثلا د دې کورنۍ سره که د نظام سره د نوي نظام سره یوځای شوي د دې په وړاندې تهدیدونه ډېر دي. بله خبره دا ده که مرکز ته هم راغلي دوی د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخ دي. داسې هېڅ نهاد داسې هېڅ بنسټ نشته چې د دې ستونزو ته توجه وکړي. دا اقتصادي ستونزو ته ځکه چې دوی په تېر نظام کې که هر څه نه وه هغه یو ماشې درلودې په هغوی کولی شوی خپل ورځني مشکلات ارکړي. اوس په اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د بېکاري سره مخ دي، د ژوند خوندي نه دي، د ژوند خطر سره مخ دي. اساسي خبره همدا ده چې په یو ټولنې کې ته ژوند کوي که هر څومره ستونزې نورې هم واوسي خو هغه ژوند خوندي واوسي بیا هم کولی شي دوام ورکړي. لیکن د اوس رسنۍ غړي چې دي هغوی واقعا ځان دلته خوندي نه احساسوي، د هغوی په وړاندې مشکلات ډېر دي. هغوی ځان ته دونډې سیف نه حسابوي چې مثلا دوی جوه کولی شي چې د باندې ووځي د یو چا سره خبرې وکړي، ځکه چې د ټولو اوس داسې څوک مسؤول کس هم نشته چې مثلا شکایت یې ورته ورسېږي. مثلا هغه مسؤول نهادونه چې وه مخکې چې د رسنۍ مشکلات به د رسنۍ د غړو مشکلات دي، له اوس هغه نهادونه هم نشته چې د دې مشکلات سره سره رسیدګي وکړي، د دې ستونزې حل کړي. نو دوی هم داسې چوپ پاتې شوي دي. نو زه نه پوهېږم چې دا چوپتیا به تر کله پرې اوسي، تر کله پرې به زموږ دا ټولنه ګونګۍ پاتې شي.
مننه مسلفه جانې، تاسو ته به بېرته راځم. اوس هم ورځم. خاطره صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل شوې ده. خاطره جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
سلامونه او درنښت تاسو سره ټول همکارانو او ټولو اوریدونکو.
سلامات اوسئ. آیا تاسو اوس هم کار کوئ د یوې خبریالې په توګه که له کاره بېکاره سوي یاست؟
نه، له بده مرغه زه باید ووایم کله چې کابل سقوط وکړ یا طالبان راغلل، تر هغه د مخه افغانستان کې یو ډول د رسنیو سکتور له ماتې سره مخامخ و، ځکه چې وضعیت په یو ډول کړکېچن شوی و. او د طالبانو راتګ سره سم ښځې په کور کې ناستې، هغه توره دوره چې بولي هغسې یوه دوره بیا ځلي تکرار شوه. او زمانه نیولې تر ټولو میرمنو چې آن هغوی که نورو بنسټونو کې وي، رسنیو پر وړاندې یو ډول منفي لیدلوری زموږ په ټولنه کې شته. خو آن ښوونکي هم ونه شو کړی چې ښوونځیو ته ولاړې شي، زده کړیالانې زده کوونکي ټول له تګه پاتې شوي، او ټول له ټولنیزو فعالیتونو له زده کړې له ښوونې او روزنې بې برخې شوي. چې د هغوی په ګډون همدغه ښځینه خبریالانې هم دي چې تر اوسه پورې له ناخوالو سر لاس او ګریوان دي. آن ډیری یې له هېواده ووتې، او هغوی چې په هېواد کې دي له ویرې سره ژوند کوي، چې هغه تجربه ما هم لاره. زه اوس کابل کې نه یم، خو ډېر له ویرې سره مې هلته ژوند کړی، ځکه چې زه څو میاشتې هلته پاتې وم، کابل کې وم، خو له کوره به ډېره نه وتمه، له ویرې سره به مې ژوند کاوه. ان اوس هم کورنۍ ته اندېښمنه یم. دا چې په ظاهره یو ډول ښایي ټولنه کې، افغاني ټولنه کې، طالبان یا د هغوی غړي چې په ښارونو کې سره میشت شوي دي، په ظاهره څه ونه ښیي، او هغسې ناوړه چلند چې خلکو یې تمه لاره ونه کړي، خو په رښتیا کې ذهنیت کې بدلون نه لیدل کېږي، او دا خورا ویره رامنځته کوونکې ده.
د هغې ورځې کیسه که راته وکړئ چې تاسې له دندې بې برخه سواست.
دفتر ته به څو وارې د ملي امنیت لخوا خبر ورکړل کېده چې ښځینه خبریالانې مو رخصت کړی، یا خوندي ځای ته ولېږدوئ، دفتر ته یې تګ راتګ څخه مخنیوی وکړئ، ځکه چې د دې شونتیا شته چې دوی له برید سره مخامخ شي د بېلابېلو ډلو لخوا. خاص طالبانو ډلې نوم نه و اخیستل شوی یا د کومې بلې ډلې، خو ویل کېده چې تر ګواښ لاندې دي. یو شمېر همکارانې مو بهر ته لاړې، او یو شمېر یې چې یوازې زړه نه ښه کاوه چې له کوره یا له خپل هېواده لرې واوسي او لرې ژوند ته زمینه مساعده نه وه، هغوی پاتې وو. لکه زه چې زه په تصویر کې که څه هم ومه، خو بیا هم ما ونه غوښتل، او دفتر پرېکړه همدا وه چې زه باید له کوره په آنلاین توګه خپلو کارو او چارو ته دوام ورکړم، او په همدې توګه دا راته لږ څه ستونزمنه وه. بیا دفتر پرېکړه پر دې وشوه چې باید اونۍ کې دوه درې ورځې باید ولاړه شم، چې دا کورنۍ ته هم سخته پرېکړه وه او ما ته هم آن دفتر ته هم نو دغه ستونزو ته پام سره او د رسنیو البته چې اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان وو. نو زما د کورنۍ او زما پریکړه بیا دا وه چې زه باید د یوې مودې لپاره له رسنیو لرې شم.
او تاسې له کومې رسنۍ سره کار کوه که په دې اړه باندې غواړئ چې هم زموږ واورېدونکو ته ووایست؟
زه یک تلویزیون کې د پښتو خبرونو او سیاسي خپرونو ویانده وم.
او ستاسو ترڅنګ د یوازې د دغه تلویزیون نه بلکې د نورو رسنیو شدینه همکارانی هم تاسو خبري واسه چې دوی ته هم تهدیدونه سوي وو؟
یقینا زموږ نوري همکارانی هم وي خزینه برخه کې البته پښتو برخه کې یوازې زو مل ډیرو کلنو رئیسې ما یادونه وکړه چې افغاني ټولنه کې له پخوا هم خزینه کارکونکو پر وړاندې ناخوالې او نادودې ډېرې وې. خو خزینه برخه کې دوه درې نورې همکارانې مو هم وې چې دوی لکه زما په څېر له ګواښ سره مخامخ وې چې یوه یې هماغه کابل کې تم به تر سقوط وروسته کابل څخه ووته او یوه یې تر سقوط مخکې کابل خوشی کړه او جلا وطنه شوه.
د ملالی میوند ترڅنګ تاسو د کومې خبریالی یادونه کول غواړي خاطره جانې چې ستاسو په نظر د هغې د ترور وروسته بیره زیاته سوې وي؟
یوازې ملاله میوند نه و، د ملالی میوند همکاران یې تر هغې وروسته شهید کړی شوی چې آن له ګواښ سره هم هغه رسنۍ مخامخ نه وه تر هغه وروسته. البته دغه تر څنګ نور زمونږ نارینه همکاران زمونږ په دفتر کې مونږ دوه شهیدان لاره، البته هغه په چاودنو کې تر تهدیدونو کچې تر لوړوالي مخکې دغسې نورو رسنیزو همکارانو ژوند بایللی و بېلابېلو چاودنو کې او ځانمرګو کې. نه پوهېږم، زه ما له نږدې لیدلی دي چې د یوه خبریال ژوند بایلل په څه مانا. هغه هم بیا داسې یوه خوار او مظلومه ټولنه کې چې د پوښتنې بیا بد ورځ کې څوک نه وي په تېره خبریالانو لپاره چې تل بېطرفه او د خلکو حقه حقوقو دفاع لپاره او د غږ پورته کولو لپاره او د خلکو ژوندانه ارزښت ساتنې لپاره غږ پورته کوي. خو خپله چې بیا کله له ناخوالو سره مخ کېږي د پوښتنې تر ډېر افغانستان کې پخوا هم څه نه وو، اوس خو ښکاره خبره ده چې وضعیت ګډوډ دی.
زه به مزلفه جانې ستاسو څخه پوښتنه وکړم، تاسې د خاطر جانې خبرې واورېدلې، دوی ویل چې خبریالان بې طرفه دي، نو ولې پر دوی باندې بریدونه کېږي؟
رسنۍ یو بې طرفه ډله وه، هغوی هغه څه ویل چې په ټولنه کې واقع کېدل د خلکو پورې رسول، دا چې زموږ افغانان یو بې وزله خلک دي تر دې پورې حقایق رسولی د ټولنې رسا غږ وو. دا چې دوی ولې همیشه تهدید کېږي، همیشه د ژوند خطرات ډېر په افغانستان کې، دا خبره تر اوسه پورې ډېر روشانه سوې نه ده، ځکه چې موږ د اوس څخه نه د نوي نظام څخه نه د جمهوریت څخه د ډېر پیړۍ رئیس څخه موږ دغه سلسله وینو چې دوام لري. همیشه رسنۍ ټارګټ سوې ده، همیشه د رسنۍ د ډګر غړې د منځه وړل سوي دي. دا چې بل خصوص د ښځو په وړاندې چې دا مشکلات تر اوسه پورې روشانه کړی نه ده، چې د دې اصلي هدف څه دی؟ دا چې مثلا د دې اصلي هدف دا دی چې باید اصلاً رسنه اوسي، یا د رسنه باید واقعیت بیان کړي، یا رسنه باید مثلا په رسنۍ کې باید شوبې کار ترسره نه کړي. دوی تر اوسه پورې هېڅ دغه موضوع نه ده روښانه کړی چې د دې هدف دغه حملو څخه څه وو، او دا چې ولې همیشه رسنه په خطر کې واقع ده.
آیا تاسو په دې نظر یاست چې پر خبریالانو ځکه حمله کیږي چې سخت دریځ غواړي د معلوماتو په ډګر کې خلا رامنځته شي او خلکو ته هغه معلومات ونه رسیږي چې باید خلک قربانې خبر وي؟
پرته له شکه یوه برخه یې دا کېدای شي، ځکه چې د خلکو ذهنیت بدلون کې رسنۍ خورا مهمه ونډه لوبوي. دې ته پام سره چې که چیرې د سخت دریځو له خوا هغه کوم ناخواله یا تیری آن خبریالان د حکومت تر چتر لاندې چې اوسیږي او ژوند کوي، خو بیا هم ته کومه ناخواله ترې ترسره کېږي یا هوایی بریچ ترسره کېدل د امنیتي ځواکونو له خوا هم چې ملکیان په نښه کېدل هغه خبر به یې رساوه. همدغه سي د سغدري زو ډلو خو بیا هم دلته همدغه خبريالان قرباني کیږي د سانسور لپاره. دا څه فکر کوم چې نه سغدري زو ته د منلو وړ خبره ده او نه هم هرې هغې ډلې ټپلې ته چې هغوی خپلې شومې کړنې او چارې غواړي چې وی پالي او بیا ورته اسلامي نوم او لارې چارې لټوي او د اسلام تر نامه لاندې یې غواړي چې پالې کړي.
طالبان وایي چې دوی به ښځو ته د اسلام له نظره یوه طرحه جوړه کړي چې دوی بیا وکړای سي چې کار وکړي. تاسو پر دا خبره باندې څومره باور لرئ؟
ګوري موږ په اوایلو کې کله ډېر اغلی و چې موږ د دې د بیان خبرې چې واورېدل په هغه اوله ورځې کې هغه روښانه نه کړه چې اوس تر پارې موږ د ښځو دپاره کوم طرحه نه لرو. وروسته له هغوی دوی راغله ویې ویله چې موږ د ښځو دپاره یو اسلامي چوکاټ جوړوو چې ښځې به کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي. دا چې ښځو د ټولنې نیمایي برخه جوړوي نو موږ د ښځو په وړاندې یعنې کوم ممانعت نه لرو چې ښځه نشي کولی کار ته دوام ورکړي، ښځه نشي کولی چې تحصیل ته دوام ورکړي، لیکن په اسلامي چوکاټ کې تقریبا اوس فلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مده تېرېږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دومره وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې ووسي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر ارامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس د ارامي له دې په هغه کولی شي دې خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دې په دې څلور میاشتو کې ونه سوې کولی شي د ښځو لپاره دا یو چوکاټ رامنځته کړي، نو وروسته له هغې به دې د ښځو په وړاندې څه دریځ لري؟ د دې دا معلومېږي چې دوی په خپل ژمنو کې چې د ښځو سره کړي وي، یعنې چې موږ مثلا د ښځو لپاره کار کوو یا هم د ښځو ممانعت نه کوو، هغه ژمنې کې دوی ډېر پاتې راغلي دي. دا چې تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دي پېژندل شوي، د دې یوه اساسي خبره همدا ده چې دوی د ښځو په وړاندې چې کوم حق حقوق چې ښځو درلودله په دا سلویشتو کلونو کې چې دی خپل حال ځلې کړی دی، کم حق حقوق یې ترلاسه کړی دی، هغه کاملا د پښو لاندې کوي. دی هغه حقوق ته د سره د احترام په سترګه ونه کتل، هغه حقوق یې نادیده ونیوي. دا چې مثلا دی اوس راځي وایي موږ اسلامي نظام دی، مخکې هم اسلامي نظام، لیکن تېر حکومت دی په یو ډول ډېر فاسد حکومت وایي چې هغه کې اسلامي چوکاټ ته ښځو په وړاندې نو مثلا د مکتبونو بندېدل کزه درته وایم، په مکتبونو کې موږ لیدل چې د کښتهترین نفر څخه تر لوړترینه نفره پورې ټول ښځینه ښځې وي، زایو واسه ما سرمالیمه او کومدیره و ټول شو دی، لیکن دا چې د مکتب دروازې تر درو میاشتو پر د انجنونو پر مخ تړلې و، د دې څخه د مکتب څه معلومه نسوله، هلته خو بتول شو دی، هغه بتول اسلامي چوکاټ و. دا چې اوس دې راځي چې د ورسې چې موږ اسلامي چوکاټ هم انځکو او دا ورسې به موږ کوم دی کولای چې په هغه اسلامي چوکاټ کې مکتب لاس دې تر اوسه پر هغه نه دی رامنځته کړی. او دا چې دې بل اساسي خبره چې دې کوي وای موږ مثلا وای نیوی حقوقونه د شو د پوراندې ګوري، دا خبره ګرځره ناممکن کین، دا خبره یعنی چې د امکان وړ نه ده، بيخي ناممکنه ده، بيخي د باور وړ نه ده چې تاسو راځئ چې سره سره نو یو کوکونه را مېسته کې او دا حقوق په اساس وایي چې څه د کولای شي خپل دندې ته دوام ورکړي. بلې اساسي خبره چې د دې سره په باسترو کې هم موږ مخامخ شوی چې کړي موږ چې دی وایي مثلا ورشي کړه د پخوا پر کوم خپل دفترو ته ځي، پانتونو ته ځي، مکتبو ته ځي، هغه دی دوام ورکړي. موږ د شوزو څخه د شوزو وند په ټولنې کې د هغوی د دې هم شمول حکومت څخه مشتریف کوو، مثلا د دې په هم شمول حکومت دا معنا لري چې مثلا د پاسپورت یا سب خلاص هغه شوزو کارمندان چې تر مخه مامورین وي اوس هغه اوس هم کولای چې هغه خپل دم ته دند ته دوام ورکړي هم په نور ځایو کې. هم شمول حکومت څخه مثلا موږ منظور دارې چې ولې د شوزو ریاست ته مېزه وړل شو، هلته چې د یو شوزو کار کوي یعنی د ټولنې د پاره کار کوي، دې د مشمول حکومت څخه هم منظور هم دارې چې شوزو هم په مشمول حکومت کې شامل دي چې په دا دفترو کې بیرته د مامورین په څیر کار کوي. نو دې سره موږ هم هیله هم دا ده کدي مثلا غواړي چې موږ د شوزو احترام کوي یا شوزو ته موږ حقوق ورکړي دي، هغه ته په مشمول حکومت کې ځای ورکړي، بل جر تر جره دا چوکاټ ماري پکړي، ځکه چې موږ وینو چې مثلا دا غل سایفای غوندي چې افغانستان داس میرمنو ته ضرورت لري، داسې انجنونو ته ضرورت لري، ټول هیواد صحیح شي، د هیواد څخه بهر تللي دي، د دې دلیل څه دی چې د خوندیتوب د پاره چې دوی خپل ژوند وساتي، یعنې که غواړو چې وطن هم ترقي وکړي اول باید خپل ځان څوک وساتي، لیکن هغه باقي مانده چې پاتې دي هغوی چې په دې ټولنه کې دا ټولنه چې په دا اوس مهال کې ډېر ورته ضرورت لري، باید دا ټولنې ته کار وکړي، دوی د هغوی څخه استفاده وکړي او هغوی دې ته نه مجبوري چې هغوی هم وطن پرېږدي او دا هیواد صرف همداسې پاتې شي لکه
کتاس یادونه وکړي چې ته دې ورځې پورې تر رسیدو پورې تاسو څومره هڅې کړې دي او تاسو کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوې ده؟
په لومړي کې کله چې موږ کوچنیانو یعنی تقریبا د لومړني زده کړې مو کولې موږ په کندهار کې اوسېدلو اول څه مشکلات هماغه ځای څخه راپیدا شول ځکه چې ډېری پښتانه لکسنه شکره مې یادوري وکړه څنګه چې هغه صفحه هم یادوري وکړه تر ډېره هده پورې د اینې په یو ډول د متاثر شوي دي او دی نه غوښتل چې مثلا د کورنۍ غړي بخصوص نجونې د کور څخه د باندې ووځي د کړې یو کړې مکتب ته ولاړ شي هم نور د څه دوام ورکړي نو په هغه وخت کې د هغه وخت څخه ستونزه مشکلات وبیا د غوړو سمجه مقابل ته په کابل کې مجبور کوي په کابل کې چې مکمل ژوند کوي چې د نمرنۍ د کړې خلاص په کالج پانتون او د غوړو سره چې زه آرام رسنۍ فعالیتونه مې شروع کړل په لومړی کې خو دا رسانه دا چې د دې معلوماتو له لکه مثلا یو داس موهیت وو چې هغه ګر سره د اسلام سره مطابقت نه لري به د اسلام د شرایط خلاف وو چې په هغه رسانه کې ټول هغه اسلامي کړنې چې دی هغه ایسونه وته نه هغه اسلامي اخلاق چې باید په ټولن کې هغه موجود نه وته دی په لمړي کې خدای فکر کوي او تدیره پر ډېرې خپلوان ویل چې نور مجرته استاذ سره خپلوي د سینل او تاسو ته پیژنونه ان هغه چې په کندهار په ولسوالیانو کې هغه ژوند کوي یعنی تاسو موږ نوم ته په یو ډول صدمه ورسوله ورسته هغه چې زما خپل علاقه مندي و زما خپل مبارزه و چې ما نه غوښتل چې د خپل دفاع فعالیتونو څخه په شا سم او ما مبارزه وکړه ما زه باید مخته ولاړ سم او ما کورنۍ ته د همدا اطمینان وکړ چې ورځ به همدا دوی وایي چې موږ ویاړو چې موږ په خپلوانو دوستانو کې داسې یو څوک شته چې په دې وخت کې هغه ځې په رسنۍ کې کار کوي او دا خپل د ولس او د خپل هیوادوالو لپاره کار کوي نو بل اخره د دې راه څخه مبارزه ورسم دې ځکه ورته چې د چاغوي خپل اټویل چې موږ واقعا زیاړو چې موږ د کورنۍ څخه یو څوک په رسنۍ کې کار کوي او هغه کم چوکات مثلا موږ د پښتنو په وړاندې پښتنو خون په وړاندې د هغې ټول اصول هغه د دستوري رایت کوي دی اول څه کار کوي په لومړی کې خدای مشکلات هم د خپلوانو څخه رامنځته کیږي چې مئن څه سوال ورس لاغې چې موږ به سره وکولای شو ایدان یو ځای ته ورسو او لان اور ډېر پرمختګ وکړو چې بدبختانه نظام سکوت تو او دا نوې نظام چې راغلی دار علی او دا ستونزې مشکلات ډېر څنګه د سر څخه شروع کړل
اوس خو شونځي په ټوله کې د نجونو پرمخباني و تړسول هغه نجونې چې نس کولای چې لوړې زده کړې وکړي هغه ته تاسو څه ویل غواړي چې دوی څنګه کولای شي خپلې د شراتلونکو هلي ژوندې وساتي
لبد مرغه چې لارې وس ډېری کمی دي ته پام سره چې هغه ډېری کادرونه له هواده وبتل هغه چې پاتې دي هغه هم البته د خپل ځان او ژوند خوندې تابله لپاره غواړي چې ولاره وموندي او له هواده ووزي چې دا غوی په نشټون کې به فکر کوم چې هر یو ولاره په ټپه ودریږي او هر یو ولاره به باندې وي د پرمختګ لپاره او د افغانستان د خیرازه یو بیا ځلی ودانۍ لپاره کچیر نظام هم بدلون وکړي زه فکر نه کوم هغوی چې په دومره سختو له هواده وتلي دي په اسانه دي بیا بیرته ولاړ شي او له سره دي ژوند جوړ کړي دغه شل کلنه لاسته راوړنې پاسانه نوی اتر لاسه شوی ټول هغه کما شوم وو ماشوم ته بل لاسه ورکړاو تر ځوانای پور یو ځای ته ورسید هغه چې ځوان وو نیمای عمر ته ورسید د غشل کل ناستر او متورسید خو بیا هم ځینی کوچنی لارې شته چې هغه کولی شي هغه ک بیا اسانی پدې کې د چې وس ډیجیټل پرمختګ کړی پر لیکه زده کړې کې د شي چې زمينه برابر شي البته ک هغه اقتصادي بس اقتصادي اړخه یې بس پوره دي که وای نشي کولای شي چې هغه کسانو چې زده کړې کړي دي هغه سره د کینی په خو هم د طالبانو دوره کې زمونږ د میندو تجربه داده چې خوانځي ته نشوتلای هغه انجلې یا هغه خزي یا هغه نارینه چې زده کړې کړي وي هغه ته بلاړه او تر هغه به یو څه زده کړل لیک لوست به زده کړل ورو ورو به مطالعه کاوه خپل لغه ذهنیت ته به وده ورکاوه او خپل لیپوه ته به وده ورکاوه اوس پر لیکه بڼه او همدغه چې اوس کور په کور دی سره یو بل سره مرسته وکړي او لاس په لاس دي شي سو دغه د زده کړی او د لیک لوست دغه تا دی وس ونش لگی ځکه چې وس پیو ډول د ټول انجونو پزړه کې یو هیله راغټه شوې ده او را پیدا شوې ده چې موږ باید وړې زکړې وکړو. زه باید راتلونکي کې ملالای بشیر او سما، زه باید راتلونکي کې یو ډاکټر او سما، زه باید راتلونکي کې یو بل پیاوړې سیاستواله ښځه او سما، او دته ورته نور ټولو برخو کې هر انجلۍ د افغانستان وس هغه کلر پرتو ولایتونو او کلیو او باندو کې وی کاغه خار کې وی د غهيله هر کوچنی انجلۍ زړه کې پالي. زه فکر کوم ک هغه لزده کړو به برخې شي دا لوی ناورین وی او ستره بی انصافي به وي د هغه حق او په ټوله کې د افغانستان په کې افغانستان به شل کال او لس کال او څلوېښت کال نه څه فکر کوم پیړۍ پیړۍ شاتګ بلری پیړۍ پیړۍ او د لدی ویر لرما کچیرې د لوړو زده کړو او تر څنګ د ښوونې او روزنې دروازې وتړل شي او نیمایي پوری شي. نیمایي پوری په دې معنی چې هلکان دې د زده کړې حق ولري او نجونې د نیمایي حق ولري یا په پټو دې درس ووایي. مونږ یو ډول دې احساس وکړو چې ګواکې بې وطنه شوي یو، ځکه چې وطن مو په همدغو نجونو او هلکانو چې هڅه او هاند کوي خپل راتلونکي لپاره، د هغوی راتلونکي زموږ د هېواد راتلونکي ده. نو که دغه هڅه او هاند ودرېږي افغانستان لپاره به هیڅ بیا پاتې نه وي.
له تاسو څخه په مننه اورېدونکو د سلامت اوسې. اورېدونکو د دې خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی.